تفصیلی به صفحه ولستان اگزی پر پور که
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ چې په حیرانوونکو ویناو مشهور شوی دا ځلې د امریکا ځینې ښارونه د افغانستان په څیر ځایونو څخه هم ناامنه وبلل. ترامپ په شمالي کارولینا کې د سېشنبې په ورځ په یو کمپاین کې وویل چې په امریکا کې په ځینو سیمو کې آن د دې ویره شته چې په سړکونو باندې د قدم وهلو په وخت هم سړی ووژل شي. د ترامپ د ویناو دا برخه ان بی سي ټلویزیون خبره کړې ده. وګوره درسونه پکې نشته، دندې پکې نشته، که په سړکونو قدم وهی وژل کیږی به. وضعیت ډیر خراب دی. صادقانه باید ووایم چې د افغانستان په څیر ځایونه زموږ تر داخلي ښارونو خوندي دي. د امریکا د جمهوري ریاست دغه کاندید د کډوالۍ او ملي امنیت په برخه کې تر دې مخکې هم په لویو پالیسیو انتقاد کړی او ویلي دي چې که ګټونکی شي هر څه به بدل کړي. ترامپ په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې په تېره یکشنبه په نیویارک کې بمي چاودنې او وروسته په نیوجرسي کې له پولیسو سره د نښتې د پیښو په تړاو یو افغان الاصله امریکایي نیول شوی دی. له افغانستان څخه د امریکا د ځینو ښارونو امنیت په داسې حال کې خراب ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د شمیرو له مخې یوازې سږ کال تر دې دمه څه باندې 1400 ملکیان وژل شوي او 3500 نور ټپیان دي. خو پوښتنه دلته ده چې که ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر شي، اوسنۍ خبرې به یې په راتلونکي کې له نړۍ او په خاصه توګه له افغانستان سره په روابطو او پرېکړو څومره اغېز وکړي. په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې ترامپ یوازې یو شخص دی او که ولسمشر هم شي سیستم به پرېکړه کوي، نه یوازې دی.
در مقایسه با افغانستان طبعا یک قضاوت بسیار غیر منطقی است که
خاله امین وی له افغانستان سره په مقایسه کې طبعا دا یو ډیر غیر منطقی قضاوت دی چې وی له افغانستان څخه د امریکا د فلانی ښار امنیت بدتر دی. ممکن افغانستان ته پاملرنه یو اندازه کم شي، خو په مجموعي توګه په راتلونکي کې په افغانستان او سیمه کې د امریکا حضور او په اړه لویې پرېکړې د ښاغلي ترامپ او یا بل هر جمهور رئیس شخصي پرېکړه ونه وسي. ښاغلی امین د ترامپ دا خبرې نوې نه بولي، بلکې وایي چې تر دې پخوا هم حیرانوونکي او د نه ویلو خبرې کړې دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
محکمه د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونې واورېدې چې دا ځلې افغانستان هغه هیواد بللی چې د ده په وینا امنیت د امریکا له ځینو ښارونو ښه دی. خو له افغانستان نه د افغانستان له اکثرو ښارونو څخه په دې وروستیو کې د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېد، سږ کال بیا هم د ملکیانو لپاره خونړی انکالو. د دغونو آرامیو سره سره اکثره افغانان وایي چې سوله به کله ټینګیږي. نن د سپتمبر 1 د سولې نړیواله ورځ وه. دا ورځ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د یو لړ غونډو په ترڅ کې ولمانځل شوه. افغانان چې له ډیرو کلونو راهیسې په جګړو کې سوځي د سولې په اړه څه نظر لري؟ آیا د سولې په برخه کې د افغان حکومت هڅو رنګ راوړی او که خلک لا هم ناهیلي دي؟ تفصیل د ازادي راډیو د نوي خبريال محمد واصل وصال پر راپور کوي.
افغانستان هغه هیواد دی چې له اوږدو کلونو راهیسې پکې جګړه روانه ده او د سولې هیلې د خلکو په زړونو کې لا غوټې پاتې دي. د څو لسیزو جګړو له امله په میلیونونو کسان په دغه هیواد کې وژل شوي، بې سرپرسته شوي او کډوالۍ ته اړ شوي دي. دا شان مثالونه ډیر دي چې له ډلې یې د یوې کونډې او بورې مور هوا خبرې اورو چې جګړې ورنه دوه زمن او میړه اخیستي دي.
جنګو خو زه برباد کړم، د ما کور خراب کړ، د ما کور ګډوډ سو، یو زوی مې شهید سو، بل شهید سو، بل شهید سو. نور سوله غواړو، نور ځوانان دي، خدای له مرګ او لاپاتونه وساتي.
د حواله کوره بهر د کابل ښار په واټونو کوڅو کې عام خلک هم د حواله غوښتنې سره همغږي دي. دوی هم سوله غواړي خو لا هم ورته ناهیلي برېښي. حبیب او امین الله په دېړه داسې وایي:
که چیر حکومت په رښتیا کار تر سره کړي، سوله راځي او موږ لمن یو سولې ته اتمن به سوله راځي انشاءالله.
الله پاک زموږ په وطن کې سوله راولي، دا چې زموږ د ټولو افغانانو هیله ده. یاره نظر نه لرم چې دا حالات په افغانستان کې سوی هم که سوله راشي.
د سولې نړیواله ورځ له 1923 زیږدیز کال راهیسې هر کال د سپتمبر په 1 نیټه په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 1923 زیږدیز کال د سولې نړیواله ورځې قرارداد یا هوکړه لیک منظور کړی و. په افغانستان کې هم د جګړو د شتون سره سره دغه ورځ هر کال په دې هیله د خلکو لخوان منزل کیږي چې ګوندې یو ورځ په دغه هیواد کې هم تلپاتې سوله ټینګه شي. د عامو خلکو ترڅنګ یو شمیر سیاسي شنونکي هم په همدې باور دي چې دوی وایي که چیرې د افغان حکومت مشران په یووالي سره د سولې لپاره کار وکړي، خپل شخصي ګټې په نظر کې ونه نیسي او هغه ډلې چې د دولت سره په مخالفت کې دي په نظام کې ونډه ورکړل شي، نو د سولې راتلو ته هیله کېدای شي. د چارو یو تن کارپوه یوسف همت په دې اړه داسې وایي:
زموږ د دولتي مشرتابه او خاصتا د دوو مشرانو ناقص اتحاد دی سبب شوی دی چې دوی د سولې لپاره کوي کار نه کوي او په سولې ډیر عقیده هم نه لري، که څوک یې پلري او څوک یې بیا مخالفت هم لري، که په پټه وي که پاره کمی، نو دا دلیل دی چې سوله نه راځي او ځکه د دوی ګټې په جنگ کې دي.
په افغانستان کې د سولې هڅې په داسې حال کې د خلکو له انتقاد سره مخ کیږي چې حکومت له څو کلونو راهیسې په دې برخه کې هلې ځلې کوي او پر وسلوالو مخالفینو هغوی چې د افغانستان اساسي قانون ته غاړه ږدي د سولې غږ کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي د همدغو هڅو له وجې په مرکز او ولایتونو کې ګواښل شوي ټپیانو وژل شوي دي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین رباني وژل کېدلې مثال دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې سوله یوه پروژه نه بلکې یوه پروسه ده او وخت ته اړتیا لري. د یادې شورا ویان او منشي امین الدین مظفری ازادي راډیو ته وویل داسې نه ده چې د سولې هڅو نتیجه نه ده ورکړې، د سولې پروسه بریالۍ ده او د بریا په لور روانه ده.
نړیوالو ذهنیتونو سولې خواته ګرځېدلی او اوس هم قریب انشاءالله د حزب اسلامي او د دولت ترمنځ توافقنامه امضا کېږي. داسې موانع شته دی د سولې په لاره چې هغه نتیجه ته چې باید ورسېږي هغه نتیجې ته نه رسېږي. کوم خلک سره چې دولت غواړي چې هغوی سره سوله وکړي، اکثریت د هغوی استقلالیت نه لري، تهدید موجود ده، دغه تهدید خپله یو موانع ده.
د سپتمبر 20مه د سولې نړیواله ورځ نن په افغانستان کې په داسې حال کې منزل کیږي چې په یو شمیر ولایتونو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. دا چې کله به د دغه هیواد په اړه برخه کې د سولې ورځ د سولې په فضا کې منزل کیږي وخت به ورته ځواب وایي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي سبا به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شي. په دې اړه ډیرو اوریدونکو د افغان بیسیم له لارې پیغامونه راستولې دي. څو تنو لولو: عبدالحلیم حلیمي له کابل لیک له حزب اسلامي سره د سولې موافقه به نورو مخالفینو ته هم د اعتماد دروازه پرانیزي. آصف له شینوارو څخه لیکلي: ډیر خوشحاله یو چې د حزب اسلامي او دولت ترمنځ سوله کیږي. عبدالرازق صاحبزاده د لغمان له الینګار څخه لیکلي چې ګلبودین چې څلوېښت کاله پاکستان د افغانانو پر ضد استعمال کړ، اوس چې هیڅ کولی نشي سوله کوي، دا سوله کومه ګټه نه لري. له تاسو ډېره مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ او خپل نظر څرګندوئ. د سولې په اړه مو نظرونه ډېر راستولي دي، نشو کولی چې ټول درته خپاره کړو، خو هرومرو یې په پروګرامونو کې درته خپرو. ازادي راډیو اورئ. یو شمیر هندي ورځپاڼو په دې وروستیو کې په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفیر شاهدا محمد ابدالي له قوله داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د افغانستان، هند او بنګلادیش په ګډون یو شمیر هیوادونه په دې غور کوي چې په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو د ټولنې یا سارک راتلونکي سرمشریزه تحریم کړي. ازادي راډیو د دغه خبرې د سپیناوي لپاره غوره وبلله چې په خپله له ښاغلي ابدالي واوري. ښاغلي ابدالي که څه هم پاکستان ته اشاره ونه کړه، خو ویې ویل چې په سیمه کې د یو شمیر هیوادونو کړه وړه د سارک د میکانیزم چې په سیمه کې د ثبات او اقتصادي پرمختیا په هدف جوړ شوی له هدفونو سره سر نه خوري او برعکس د تروریزم ملاتړ کوي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر له سفیر شاهدا محمد ابدالي سره په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مشر حمید مومند مرکه کړې او د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه راپورونه سم دي چې تاسو له نورو لورو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي چې افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه دغه سرمشریزه تحریم کړي؟ ښاغلي ابدالي په ځواب کې وویل:
اصلا موضوع داسې چې په دې سیمه کې امنیتي شرایط او وضع ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده او ځینې میکانیزمونه خصوصا د سارک میکانیزم چې لري هغه د سیمې د ثبات، ترقي او د پیشرفت په موخه جوړ شوي دي، اما په عمل کې د ځینو لخوا برعکس اعمال سیمه کې د دلفیډي واضح چې هغه د ترقی د ثبات او پیشرفت په مخ کې خنډ ګرځي، نو لازمه ده چې په دا وخت کې ټولو اعضاو د کار په منځ کې یو ناسته مشوره تر څو مسایل واضح شي چې دغه میکانیزم د سارک چې موږ لرو آیا د هغو اهدافو سره کوم مطابقت مسائل مختلفی که پتزاد او سطول پتزادی کمنسکه که اکثر هوادونه دا غواری واضح سی چی کم هواد دا میکانیزم پا تزادی عمل کهی او تو کم هوادونه غواری چی دا میکانیزم دا هداف دا متعلقات مختلفه
فرق سازمان چی دا اته غری هوادونه لری پتی ارتباط بانی حال زلی روانی دی سو دا نور و غر و هوادونه سره هم خبری وشی سو یا مشترک موقف اونی ولی شی پتی ارتباط بانده
هندوستان چی دا دی میکانیزم یو ډیر مهم مخکښ غړی دی په دې باندې اظهارات دلودلي دي او امیدوار چې د سارک نور اعضا ټوله د دغه څیزغ حمایت وکړي او د دغو منتخبي مسایلو په باب پناوی وسي چې معلوم کړي چې څوک د دې سیمې د هیوادو د ثبات خنډ ګرځي او څوک د دې سیمې د ثبات او ترقۍ لپاره هڅې کوي.
یو بله پوښتنه دلته مطرح کېږي، افغان ولسمشر هم د تروریزم په خلاف د مبارزې لپاره په درېو اجماعو باندې ټینګار کړی چې یو ملي اجماع رامنځته کېږي، یوه سیمه ییزه او یوه نړیواله. د هند دغه هلې ځلو چې تاسو ورته اشاره وکړه دا تقریبا د افغان حکومت د هلو ځلو ته ورته. تاسو هم د افغان حکومت په استازیتوب په دې کې څه برخه لرئ چې سر د غړو هیوادونو سره وګورئ څو د تروریزم په خلاف یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته شي؟
زموږ ټول کوشش د هندوستان سره په ګډه په هماهنګي ادامه لري چې په دې سیمه کې ټول هیوادونه په ګډه باندې د هغه عمومي او د هغه مشترک هدف ته سره چې په کې څور ثبات راځي کوشش وکړي او کوشش کوي ادامه ولري تر څو په دې سیمه کې د هغه عناصرو مخه ونیسو چې د ټولې سیمې د امنیت خرابۍ باید کېدلې دي. رئیس جمهور چې د دې درې واړو اجماعو په باره کې اظهارات لري دي بالکل همدغه لار باندې روان یو. ملي په بین المللي او منطقوي سطح باندې اجماع ډېره مهمه ده چې د افغانستان مشکلات څه بهر څخه دي باید افغانستان د حل لپاره کوشش د باندې کومنطقه کې وسي او په بینني سطح باندې چې تر څو هېوادونه د منطقې او د دنیا په ګډه باندې د تروریزم په خلاف چې تنها د افغانستان بحثیه نه ده، د منطقې په سره دنیا په سره پدیده ده، د ټولې سیمې او د دنیا اجماع موږ سره ملګری د دې پدیدې په مقابل کې مبارزه وکړو.
څه فکر کوئ چې دغه هلې ځلې چې د سیمې په کچه باندې پیل شوې د افغان حکومت لخوا او اوس د هندوستان لخوا هم د سارک د هېوادونو په چوکاټ کې دغه هلې ځلې شروع شوې دي، دا څومره مؤثره ده او په پاکستان باندې د دې اغېزې تاسو څه رقم ته ګڼئ؟
د ټولې سیمې او د دنیا غوښتنه ده چې د تروریزم په مقابل کې مخلصانه مبارزه وشي. همدغه دلیل باندې د ټولې سیمې هېوادونه همدغه نظر دی چې باید دغسې کانفرانس دایل شي، اما د دې کانفرانس لپاره هلې ځلې او د مالک د ملکې د هېوادو سره ناستې او د دغه کانفرانس دایلو لپاره باید کار وشي چې موږ کوشش شروع کړی دي.
دلی صاحب مثلا تر ډېره پورې دا ویل کېږي او اندېښنه ښودلې کېږي، البته په دې برخه کې چې پاکستان هم په سیمه کې خپل نفوذ لري، ځینې هېوادونه د دې تر نفوذ لاندې دي او بل لوري افغانستان نه دی توانېدلی چې د سیمې هېوادونه قادې کړي. آیا دا ځل تاسو داسې څه شواهد یا لری چې څو د سیمې هېوادونه قانع کړی شي چې تروریزم د چا لخوا تنظیمېږي او د هغې په وړاندې ګډه مبارزه شروع شي؟
مسایل ډېر واضح شوي دي نسبت پخوا ته، شواهد دومره ډېر دي چې نور ضرورت یې نشته چې موږ په شواهدو خبرې وکړو بلکې پر عمل خبرې وکړو. اوس د سیمې هېوادونه ټول دنیا تاسې اوري څه موقف لري د زموږ د منطقې په باب او د هغه عناصرو په باب چې تروریزم خپروي او د هېوادو په مقابل کې د یو سیاسي آلې په توګه استفاده کوي. د امریکا د حکومت موقف تاسوینې ډېر واضح دي او د نور هېوادو موقف نن شرایط فرق کړی دي. زمینه مسایله ده چې باید په دې سیمه کې یو تغیر او تحول راشي او د دغو میکانیزمو په باب دغسې نظر وانیسي چې هغه عملي د منطقې د ثبات او د ترقي باید وګرځي.
په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی و له ښاغلي عبدالی سره د هغو راپورونو په اړه مرکه سوې وه چې دلته له قوره په دې وروستیو کې هندي یو شمېر ورځپاڼو خپاره کړي دي. په دغو راپورونو کې ویل کېږي چې ګواکې د افغانستان، هند او بنګلادیش په ګډون یو شمېر هېوادونه په دې غور کوي چې په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو د ټولنې یا سارک راتلونکي سرمشریزه تحریم کړي. ښاغلي عبدالی که څه هم پاکستان ته اشاره ونه کړه، خو ویل چې په سیمه کې د یو شمېر هېوادونو کړه وړه د سارک د میکانیزم چې په سیمه کې د ثبات او اقتصادي پرمختیا هدف په سیمه کې ثبات او اقتصادي پرمختیا ده په خلاف دی او هغه یو شمېر هېوادونه هم د تروریزم ملاتړ کوي.
د خبرونې ورستۍ برخې ته نږدې شوي یو. پیژندل شوی امریکایي فلمی لوبغاړی یا ستوري انجلینا جولی پرون له خپل خاوند براد پیت څخه چې هغه هم د هالیوود د سینما یو وتلی ستوری دی د طلاق غوښتنه کړې ده. خبر له تېرې شپې راهیسې په لویدیځو مطبوعاتو کې پرله پسې خپرېږي او د هالیوود د سترو هنرمندانو مینوال یې په حیرت کې اچولی دي. فرشته جلال زه نور جزئیات وړاندې کوي.
د انجلینا جولی وکیل پرون مطبوعاتو ته خبر ورکړ چې دی ډېرې پیژندل شوې هنرمندې د خپلو ماشومانو له پلار براد پیت څخه د طلاق غوښتنه کړې ده. براد پیت او انجلینا جولی په ډېرو هیوادونو کې پیژندل شوي دي. د هالیوډ ډېر مشهور هنرمندان دي او زیات مینوال لري. د انجلینا جولی وکیل وویل چې دی له براد پیت سره د داسې مخالفتونو له امله د طلاق اخیستلو پریکړه کړې چې د حل وړ نه وو. دې خبر د غرب مطبوعات پر سر واخیستل او له پرونه راهیسې د انجلینا جولی او د براد پیت چې د هالیوډ تر ټولو مقتدره جوړه هم ورته ویل کېده د ژوند پر مختلفو اړخونو رپورټونه خپاره کړي او تبصرې کړي دي. انجلینا جولی 23 کلنه ده او براد پیت یو 50 کلن دی. رپورټونه وایي چې انجلینا جولی شایي له محکمې وغواړي چې د دوی د شپږو ماشومانو سرپرستي هم دې ته وسپاري. انجلینا جولی په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري خو د دې د ژوند دا اړخ شایي د افغانانو لپاره تر نورو په زړه پورې وي چې دا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ښه نیت د سفیر په توګه افغانستان ته تللې وه او هلته یې د بې کوره شوو خلکو د ژوند په اړه او د جګړې له امله بې کوره شوو خلکو ته د مرستې لپاره ژغ اوچت کړی و. انجلینا جولی په 2011 میلادي کال کې کابل ته ولاړه او له هغه ځایه بیا د هغو کډوالو کمپونو ته ورغله چې د جګړې له امله بې کوره شوي وو. د افغانستان ته تر تګ وروسته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د هغو افغانانو په ستونزو خبرې وکړې چې د جګړې له امله بې کوره شوي او وی ویل چې نړیوال باید له دغو خلکو سره مرسته وکړي. هغوی ته د څښاک پاکې اوبه باید برابرې سي، د سرپناه او کار امکانات باید ورته برابر سي. انجلینا جولی په ځانګړي ډول په افغانستان کې د جګړې له امله د بې کوره شوو ماشومانو لپاره د ښوونځیو پر جوړېدو ټینګار کړی و. د او براد پیت د طلاق په اړه د ډیرو رپورټونو له خپرېدو سره هم زیاته تبصره نه ده کړې. د دوی د طلاق اصلي دلیل لا نه دی څرګند سوی خو د ګارډین ورځپاڼې د ځینې رپورټونو پر اساس ویلي چې انجلینا جولی له دې چې براد پیت د مریجوانا په نوم مخدر مواد څکول په تنګ شوې وه او د طلاق دغه پریکړه یې کړې ده.
و امریدل چې د هالیوډ مشهوره لوبغاړی یا ستوري انجلینا جولی پرون د طلاق غوښتنه له براد پیت څخه کړې ده. هغه هم د هالیوډ یو مشهور ستوری دی. انجلینا جولی د ملګرو ملتونو د کډوالو د ښه نیت سفیره ده چې افغانستان ته هم څو ځلې سفرونه کړي دي. په دې خبرونه کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي سبا به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شي. د دې شورا مرستیاله طاهر الرحمن سلیم وویل سبا په 10 بجو دغه موافقه لاسلیک کیږي. د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر هم ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.